موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له وچه یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2500 کیلومترو ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2500 کیلومترو ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خو هغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله. دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا پخپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه پخپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي. یعنی د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د 1000 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا پخپله 1000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله. یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغلل، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې پر زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو 1500 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 18 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منځ سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن و. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی و، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پېژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه سئ واوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول سو، او لومړني خلک څوک وه چې استرالیا لویې وچې ته ورغلل، د آسیا و او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویله چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې ده پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي سوې ده، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوې ده، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلني سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده، چې یې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یې هم لوړې دي، چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني جګوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړې دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي، چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیي الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړي دي، یا هم ښې سیمې برابرې کړي دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم ښې اوبه پکې کې سته، د اوبو ښې سرچینې جوړې کړي دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم سته، باغونه هم پکې کې سته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کېږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو د مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې باید موږ او تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د همارسیالی په نامه سره یادېږي، او لوړه څوکه چې ده په خپل د بروس په نامه سره ده، یعنی د همارسیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکه چې ده د بروس په نامه سره یادېږي، چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته، چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متر څخه زیات نه دی، او د 800 متر څخه کښته راځي، خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو او قدر من زکون کو خدای وکي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نام سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاته سو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ. نو په همدې کبل سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی. نو استرالیا له یو کوچنی لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوچنی وچ له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مهم معلومات لاسته راوړي واوسېږي، د طبیعي جغرافیې په هکله یې هم پوهېدلي واوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکئ. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلئ. نور نه درنه او قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي او همدغه معلومات خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان پر لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبول کی قدرمنه او ګللې سکون خو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوستاهله د چې تاسو ټول قدرمنه او ګللې سکون کو برته روغ او جوړه صحت مند او سړي او د صحت چمې ووم په تنوی درنو سکون کو د چې مرسته سو او هم لوستینو هله د چې د تیر ورځې لوستره ووم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانوم سره لوستل او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي. ګللې سکون کو مخکله دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول خواږه ځکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره نوټ کړئ. قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواري سیمې، دشتې او شګلنې سیمې، همچنان د دې ترڅنګ شوي یعنی حیواناتو په هکله به معلومات ولرو. ان شاء الله ډېر ساده او اسانه لوست دی. هله د دې چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د لوست پای پر راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درې شپږمې صفې نه پیل کیږي، بیا تر اویایمې صفې پورې. خوشا وکړلی زده کوونکو، د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اواري سیمې، دشتې او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د ګران هیواد افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو او همچنان زموږ د هیواد د طبیعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو. نو زمکي د پلوو د کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو، نو موږ او تاسو د زموږ ګران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشلای شو چې لمړنۍ برخه په خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي او درېمه یې برخه یې اواري سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژنل هغه جګي او لوړو سیمو ته ویل کیږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره اوسېږي، او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې اوسېږي او هغه سیمې کې لکه غونډې غونډې دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې اوسېږي. اواري سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنی سیمې ونه اوسېږي، فقط اواري او صفافې محیط لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدر منځ زده کوونکو، هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښتې ډېر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي. یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نه وي پکښې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښت په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د شیر ساحی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنی دشتی دی چې د لویدیځ څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي او لا هم نورې غځېدلې دي، چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي، چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خمابه پورې رسېږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده، چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادېږي، او هم چنان د چهارسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتاري رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګې پکښې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي، او دغه دشته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکښې کوي، یعنې دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي. خو د دغو دښتو یا پراخوالی چې دي، یا هم لوړوالی چې دي، د 500 مترو پورې څخه لږ دي، خو 500 مترو ته رسېږي، او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بېلابېل چاپېریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دښته، په کاپیسا کې د ریګوان، او همدارنګه نورې دښتې هم د یادونه وړ دي، چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حقله لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګلنې دښتې لري. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګلنې سیمې په حقله معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حقله معلومات ولو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي، نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري، نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خو زموږ د هېواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوی ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي. د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولی دی. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي، هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکوپرو غرسه ده، خط غرسه ده، و رین پرانګ دی، سپینوزانو ده، او یو شمېر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده، چې مختلف ډول حیوانات پکښې کې روزل کېږي، او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې، او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې، او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري، چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي، چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډوله الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم پخپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کومو سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمو کې شته، او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی یهن چې موږ تاسو زرک ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخرنی هم درنو زده کوونکو، اخرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلنډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو پره کول کې ګټه اخیستل کېږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی شو دغه سیمې چې دي په هره سیمو کې مختلف ډول حیوانات ژوند کوي چې هر یو یې خپل ځانته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړي او په خپلو کتابچو کې بلیکي او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړي، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کېږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کېږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کېږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تعالی په امان شه، وخت ولرئ.
سر پایا خلائے خلائے تا جنت کا آقا نے ستان دے وطن سم جنت کا